یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه. وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. خو طالبان څه وایي؟
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
په دې اړه به راپور درته خپور کړو چې د کونړ اوسیدونکي د ځینو نورو ولایتونو په څیر د پاسپورټ د ویش له پڅ بهیر سر ټکوي.
مشکلات ډیر دي په هر برخه کې. بانک په پیسې راخلي، هغه کې مشکلات دي. ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
یو راپور به د اروپا او د روسیې د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په اړه چې نن ترسره کیږي درته خپور کړو. دا هم اوري چې انګۍ د پښتني ولسي ادب یو غښتلی سندریز دود. تر څومره په دې دود باندې خبرې؟
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګۍ راغه خبر رښتیا ده. زما عزرائیل ملک داده، نن مې رو اخلي راته بلا ده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت تر پخوا ډیر خراب کړی. او چا وایي 2020 کال کې ولکه افغانان په کور دننه بې ځای شوي، او امریکا له ګوانتانامو د 5 زندانیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري کرکچ په غمیزې یا فاجعه بدل شوی دی. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خراب کړی دی، چې درانه بایه یې ښځې او نجونې پرې کوي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاته او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو سملاسي د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځایه شوو کسانو سره شوي. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته وګرځي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي چې موضوع د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده.
کله چې مونږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه و، نو دغه ښکاره کیږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بوي. امارت اسلامي افغانستان مونږ ته داد ورکړ چې مونږ جدي پیگیری کوو او انشاءالله چې زر تر ژره مونږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سې شنبې د شپې د 10:30 بجو خواته له روغتونه خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 5 امنیتي حوزې ترمنځ سیمه کې اختطاف شوی. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. د لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم وځنډید. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو په مهالویش کې بدلون راغلی دی، او افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکې اونۍ سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. ایران یو ځل بیا فرانسوي الاصله ایرانی چیړونکې فریبا عادلخوا زندان ته بیولې ده. زندان ته د نوموړې د بیا اچولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 12مه وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادلخوا وروسته تر دې بیا ځلې زندان ته بیول کیږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بنده وه. د پاریس د ساینس پو پوهنتون دا څیړونکي په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه او د ملي امنیت پر ضد د یوې توطیې په جرم په 15 کاله حبس محکومه شوه. نوموړې انسان پیژندونکي او د شیعه مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دی ویلي چې ولې یې دا بیا زندان ته بولې. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل هم د کینیا. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 12مې نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشی کېدو امر یې شوی ښایي د خوشی کېدو چارې د پخوانیو خوشی شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې امریکا غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. او روسای خبر هم دا چې د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتووالی ونیسي. ولادیمیر پوتین پرون په یوې آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوي احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 498 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو او د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې 1,996 ته ورسېدې.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه بیا اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوی دی، خو طالبان بیا دغه نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت ټول خلکو او هیواد کې د امن ټول خلکو لپاره او همدارنګه په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن شوی دی. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت تکتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوس مهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکاری کړیږي او د تیر جمهوری حکومت ډیری دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تحلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسي لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلک را دوم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري، په هیواد کې ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک اوسادي یو آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجونو د تعلیم د اشاره په اړه وویل، هڅه کیږي تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلي حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجونو ته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال له پایله تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم سوې او د هر یوې پیښې د مرګ صوب لشمیرې پکې خبرې سوې چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې له لوري ترسره سوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خپرېږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بېلابېلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت
ازادي راډیو ته غوښتست ور بشو کونړ ته. د کونړ اوسیدونکو هم لکه د زینو نور ولایتونو په څیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیره سره ټکوي. دغه تل هر ورځ د امنیه قماندانې مخې ته د خزو او ماشومان په ګډون د خلکو د کټارونه ولاړ وي، خو کم شمیري دا چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندې کړي. په مخړې د اړه د خراپور ته
د کونړ ولایت امنیه قماندانې مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزي ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت خستون کې وای د پوخوا پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. آتا ولاده مروري ولسوالۍ وسیدون کې د ناروغ پلار د پاسپورت جوړولو ته راوستي دی. وای
دار مریض دی را سلورم ورځ چې تراغلی دی تر سره به چا چې واسطه یې راوځي کوم کسان پیژ نن نوې نباسي دا نور خلک بار ولاړي. موږ سا اسلامي امر سا داخله راچل راړې او ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې را واسطه ورڅ ختم کې باید بار خلکو ته یو خزمینه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ وسیدونکي دی. وای د 15 ورځ د چی د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړي، خو لا یې هم د لاسلیک او نورې چارې نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړه مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو مشکلات ډېر دي. په هر برخه کې کو بانک په پیسې راخلي هغو کې مشکلات دي. ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کولو لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې له منځه یوسي او دغه پس بهیر دي ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوای تر ډیره د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کوم کسانو بچي واسطې کولی د هغوی یو شمیر نیولې او نورې د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمی کول او اوس څوک سفارسین دغه ټولې بند کړي چې سفارس کول کې کسان هم نیولې دي. ان شاء الله مشکل حلېږي، خو دغه مشکلاتو د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسب لار دغه لټول شوی چې دغه پاسپورتونه دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د ښاغلي حنیف په خبره چې لتیری نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 50 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو دفترونه تړل شوي وو.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00 دوویشت یو سلو دولس دو درش اتت سلویخت
شمیره یو ځل بیا واوری
صفر صفر څلور دو صفر دو دو یو یو دو درې دو څلور اتا.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسیې پلاوي سره خبرو ته کینی. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیز د رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
مسکو او واشنگتن د اونۍ په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبرې وکړې او د نننۍ غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپنټر وویل چې دی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو. خو ښاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپنټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې دریزونه سره بیل دي خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونشي. د کارپنټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یوه کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې یو لک سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر څلور ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمې وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونۍ غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. آغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په تیرو نهه میاشتو کې د څه باندې یو میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې رئیس توکل احمد یار نن ازادي راډیو ته ویل په تیرو نهه میاشتو کې د یو میلیارد او شپږ نوي میلیونه ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي. د ښاغلي احمد یار په خبره په صادر شوي توکو کې وچه میوه، تازه میوه، طبي بوټي، سابق قیمتي ډبرې، غالۍ، لاسي صنایع او حیواني محصولات شامل دي. دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدمتونو د محدودېدو له امله له بهر څخه د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته ویل د اکتیک موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو 25 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم، 15 ټنه کیمیاوي سره او د کرنیزو توکو د ودې لپاره د 15 ټنه د ډي اي پي په نوم ځانګړي سره وویشله. کرنې وزارت د دغو تخمونو د ویش هدف په جوزجان ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د کیفیت د لوړېدو ترڅنګ د کرنې په برخه کې خلکو ته د کار پیدا کول او د بزګرو د عایداتو ډېرېدل بولي. په همدې حال کې هغه بزګر چې یا تخمونه پرې ویشل شوي وایي د تیرو کلونو وچکالۍ ځپلي او دا اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره به ورسره د کرنیزو توکو د عوایدو د ډېرېدو په برخه کې مرسته وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او شپږ نوي پوله، یو یورو 115 افغانۍ او شپږ ویشت پوله، یو سعودي ریال 56 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلدارې 1212 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلدارې 1518 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو د نورو مطالبو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وربشو د انګی یا ساندې پاړه راپورته. انګی د پښتني ولسی ادب یو غښتلی سندریز دود دی. دا هغه دود دی چې پرته له موسیقي له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. دغو ویرجنو سندرو ته چیغیانې، چیغې او ساندې هم وایي. خو د فولکلورستانو په باور د انګی ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانیګۍ راغه خبر رښتیا ده، زما عزرایله ملکه دا ده، نن میرو اخلی راته بلا ده، پر دې شادي ده پر ما غزا ده، شادي دې غم سي کیشه په ما ده.
انګی هغه سندرې دي چې ناویانې په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي. په دغه سندرو کې ناوې د خپل زړه درد بیانوي. هغه ناوې چې په بدی، مخی، سری او یا هم د هغې له خوشي پرته بل چا ته واده سوي وي.
خدای پر بند ورکړی دی. نو زنګوال په سر کې خط له قریبانو مزړه غایت نه انصاف څه نه حقیقت زما زندګۍ که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپاک کاریمه وله در بخښمه حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو به ځواني یو بل حقیقت تر هغه یې ځنمه مرګی راحت.
انګۍ د پخوانیو یو لسی شعري اصنافو یو سندرې صنف دی. دغه ویرجنو سندرو ته چیغیانې، چیغې او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقۍ پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. د کوزي پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څیړنیز تیسیز لیکلی دی، د انګیو په اړه وایي:
انګۍ چې کومې دي، هغه وخت چې یوه نجلۍ د واده په ورځ باندې راولي، پر تخت یې کښېنوي، د ګل ټکرای ور پر سر کې، نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي. دا خوندکیانې هم له دې سره سم ده د دې په ویر کې ویر کوي، ژاړي، ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینې وي. نو دا چې کله خپل انګۍ وایي، نو هغه په یو مخصوصه طرز، یعنی د هوی هوی الهوی په نارو کې دا انګۍ وایي، او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي، هغه هم سره زاړي په زوره زوره، او هغه هم بیا پر دې غوزی واچي، هر یوه بیا خپله انګۍ وایي. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي، چې کوم وخت ورا راسي، هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي، او ناوې راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي، او دوی په زوره زوره په یوه اواز د انګۍ وایي چې ورا را روانه وي. نو دا د دوی اواز ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګۍ کې هم ازانګه، یعنی انګازه چې په فارسي ورته وایي صدای بازګشت، دا آواز چې کله ازانګه وکړي، او دا د دې ژغ ډېر موثره، یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي، نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي.
نوموړی وایي: د ټپې، کاکړۍ غاړې، اتڼ نارې، متلونو او داسې نورو ولسي اصنافو په رنګه انګۍ هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګۍ قسمونه عموما په دوه قسمه دي، چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمو انګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي. په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه، مینه، پر مور انګۍ، پر مړو باندې انګۍ، او د ولور خلاف انګۍ، پر تربرو باندې انګۍ، پر خواش باندې انګۍ، پر ګریوان باندې انګۍ، سیاسي انګۍ، د خوشحالۍ انګۍ، یا یې څوک مړوي، نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کې د خپل د زړه فریاد چې دی تر موږه پورې را رسوي.
ارزو زیارتواله وایي: ډیری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګۍ بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي. د دې په باور د انګۍ ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی.
دلته بیا انګۍ ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خو دا زنانه صنف دی، او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي. دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي، په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجنې. دا رواج چې کوم و پخوا خو و، اوس ډېر کم سوی دي، چې پلار یا ورور بې قتل وکړي، نو خو په بدل کې بیا دوی ښځه ورکوله. له دې څخه ډېره کرکه سوي ده، او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی. دا یوه انګۍ ده چې وایي: مور کمه لویه، زه نازولګي، چا ته یې نه وم زه اړه کړګي، په ژوند یې یمه په اور سزلګي، مورکۍ چې نه ده خبره کړګي، انا یې نه ده زما پوښتلګي.
د ارزو زیارت والی په خبره انګي هغه سندریز صنف دی چې په ډیرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي، خو ځینې برخه یې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګي ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې له ناوې سره ناستې همزولې هم خپلې انګۍ وایي او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګۍ هم سته. پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي او کچېرې یوه نجلۍ له کامه او له قبیلې وباسي په بل ځای کې واده کړي، نو د مزاحمت په تور دا څه داسې وه انګۍ وایي: د سپینې خونې پر وره بنده کې دا زما قلم سوی په ګرځېده کې، زما نصیب نه وی په خپل شاره کې، بابا به څنګه جنت مونده کې، یو به وډرې وي د غرونو څوکې، بل به جلایم په دستاره کې، اګو پردمه د الله وکي.
که ارزو زیارتوال انګۍ د ولسي ادب یو مزاحمتي ږغ بولي، خو د کوزې پښتونخوا د بورې سیمې نوموتی شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګۍ د ښځو د ږغ پورته کولو یوه اغیزناکه وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسي ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ږغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی، بلکې زه خدای مې چې دا یو ډېر مؤثره میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی چې د دوی په ژوند باندې چې کومې بنیادي فیصلې سوي دي، که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي، څوک مرګونه سوي، دغه سوي، د هغو په ضد باندې چې کومه انګۍ ده، چیغه ده، فریاد دی، د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی.
ښاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویژي، نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي، ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ، چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي، ظاهره ده دغه سي کم انساني شرف ته هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ، غاړه، درنګ، نور ژانرونه سي دي، هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دي، د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمرور ته یي، د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو، د هغه په ضد باندې احتجاج کول، د هغه په ضد باندې مزاحمت کول، د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزې پښتونخوا په بورې، ژوب، قلا سیف الله، پشین، یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کیږي، خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لاره چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځند کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامن او اوړی به برخورستان ته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې، په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته، په غزني کې هم وي، په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی. هو، ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی، کوم چې به زما محل کوستله او پسرلي کې به غزنی ته راتلل، د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره، نن د دیانه اخلم ناسکه وروره، بې اوره وسوم، ستي ستي سوم، په زړه زخمي سوم، په زړه زخمي سوم، وزر مې مات دی، زخمي مرغۍ یم، ځاله مې ړنګه، په دې نړۍ یم. یا داسې سي وایي: یمه روانه، کپۍ مې نسته، زما غمخوره، ابۍ مې نسته. یا وایي: زه دې پردی کړم له خپله انګړه، اندړه خوار سي، خوار سي اندړه. دغسې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګي ویلې دغه حالت په ټول هغه ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغېز کاوه او تقریبا دغه زړه انګولا به ډېره اوچتېدله. اکثر اوقات فلبدایه هم دغسې انګي جوړېدلې.
په اوسني وخت کې ډیری فولکلورستان تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي چې یو دود یې انګی هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لار راکئ هدرې لزم د بابا سنختې ورشوروم.